دا ازادي راډیو د سلور بجو په خبرونه کې زحمت شي پر ساسو کوربه يم تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي السلام علیکم پرې خبرونه کې وړاندې د ولسمشر اشرف غني څرګندونې لرو چې پر خلکو یې ژغ وکړ چې د اصلاحاتو د رامنځته کېدو لپاره د ارګ ته طرحې وړاندې کړي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د نننۍ لوبې حال هم درکو خو تر هر څه مخکې خبرونه نوریاس نوري اوروي
سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه افغان ولسمشر وایي افغانستان تلپاتې سولې ته اړتیا لري نه موقتې سولې ته پاکستاني چارواکو وایي په قبایلي ناامنو سیمو کې د ماشومانو لپاره د ګزن یا پولیو ضد ناروغي د واکسین کمپاین پیل کړی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د قطر او یو شمېر نورو عربي هیوادونو ترمنځ د کړکېچ د کمولو په هدف کویت ته رسېدلی دی افغان ولسمشر وایي افغانستان تلپاتې سولې ته اړتیا لري نه موقتې سولې ته اشرف غني دا څرګندونې نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې چې د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو ته د وروستي سفر په اړه معلومات ته ځانګړې شوې وکړې هغه یو ځل بیا پر پخوانۍ خبرې ټینګار وکړ چې له پاکستانه سوله نه غواړي بلکې له دې هیواد سره سوله کوي ځکه که داسې ونشي دا هیواد ښایي تر یو بل بیرغ لاندې یوه بله ډله رامنځته او پر افغانستان جګړه وتپي
که پاکستان سره موږ په بنیادي توګه په یو سوري ونیسیږي سبا یو بل پیدا کړس علتو معلول منځ کې باید فرق وسي د افغانستان ولس سوله غواړي مګر تلپایه سوله دا نهچې یو موقتي سوله وکړو سبا یو بله بده مني راسي
د سولې په اړه افغان ولسمشر دا څرګندونې یوه ورځ وروسته تر هغې کوي چې د محمد کریم خلیلي په مشرۍ د سولې عالي شورا پرون په عمومي غونډه کې د سولې د راتلونکو هڅو طرحه تصویب کړه چې تر ډېره به په دغو هڅو کې دیني عالمانو ته ونډه ورکول کېږي د یو شمېر سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو مسؤلینو نن په کابل کې په یوه غونډه کې د ډیورند کرښې په دواړو غاړو کې د افغان او پاکستاني ځواکونو همغږي عملیات هله معاصر وګڼل چې د دوی په وینا پاکستان د زړه دغه عملیات وکړي او امریکا یې هم کلکه څارنه وکړي د افغانستان د واحد ګوند مشر محمد عمر عیار په دې اړه وویل
حکومت پاکستان آیا در این عملیات از خود صداقت و راستی نشان میده
و آیا در پاکستان حکومت به دغو عملیاتو که صداقت او رښتینولي وخی او که بیا به هم وخت تیروي همدارنګه نړیواله ټولنه به څومره دغو عملیاتو د څارنې په برخه کې صادق وي د غونډې ګډونوالو دغه راز د افغانستان پر سیندونو د بندونو جوړول د افغانستان حق بالا او په دې اړه د ایران د ولسمشر حسن روحاني وروستۍ څرګندونې چې ویلي دي هیواد به په افغانستان کې د اوبو بندونو د جوړولو په اړه بې تفاوته پاتې نشي بې ځایه وبللې هغه افغان الاصل امریکایي پیلوټ چې له نږدې له نړۍ څخه د یوې کوچنۍ الوتکې په وسیله راګرځي او غواړي ځوانو مېرمنو ته یو الهام ورکړي د خپل سفر د مسیر خلاف پرون کابل ته ولاړه شایسته وایز خپله کوچنۍ الوتنه وبخی شایسته وایز خپله کوچنۍ الوتکه په دوبۍ کې پریښي او پر یوې مسافرلوونکې الوتکه کې کابل ته رسېدلې ده 9 کلنه وایز وایي الوتکه د دې لپاره مناسبه نه وه چې د افغانستان د غرونو د پاسه الوتنه وکړي وایز د افغانستان لومړنۍ ښځینه پیلوټه ده چې له درست نړۍ د راګرځېدو سفر یې په تېره می میاشت کې د امریکا له فلوریدا ایالت څخه پیل کړی او تر اوسه یې په 12 هیوادونو کې دمه کړې ده
خبرې از انګلیسي کوي مو ته لږ زره آسان تر ده آی ډیپارټډ فرام دیټونا بیچ فلوریدا ان ا سمال ایئر
وایز وایي هدف دې یوه نوي ریکارډ ټینګول نه دي بلکې غواړي ځوانانو ته الهام ورکړي چې په خپل ځان باور وکړي او په مخکې له پرتو ستونزو سره سره خپلو ارمانونو ته د رسېدو لپاره هڅې وکړي شایسته وایز له درست نړۍ څخه د راګرځېدو د سفر د بشپړولو لپاره 8 نور تمځایونه په مخکې لري د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د ام سی سي ملبرن د کرکټ کلب ترمنځ لوبه د برېټانیا په لارډز تاریخي لوبغالي کې روانه ده تر اوسه پورې د ام سی سي دوه لوبغاړي په شپېتو منډو کې سوځېدلې دي د کرکټ بورډ عمومي رئیس عاطف مشال ازادي راډیو ته وویل چې د ام سی سي ټیم لخوا د نړۍ 12 غوره لوبغاړي د افغانستان په وړاندې لوبیږي چې د لوبې په ګټلو سره به افغانستان ته یو لوی ویاړ ور په برخه شي د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه پاکستاني چارواکي په قبایلي ناامنو سیمو کې د ماشومانو لپاره د ګزن یا پولیو ضد ناروغۍ د واکسین د پیلېدو خبر ورکوي د پاکستان روغتیایي چارواکي وایي چې د واکسین په دغه کمپاین کې به چې پرون پیل شوی او 3 ورځې دوام کوي شاوخوا 350,000 له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي واکسین ټیمونه نن د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې د خیبر جمرود سیمه کې کور په کور وګرځېدل او څو څاڅکي واکسین د ماشومانو په خوله کې واچول د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اکس ټیلرسن د قطر او یو شمیر نورو عربي هیوادونو ترمنځ د کړکېچ د کمولو په هدف کویت ته رسیدلی دی. کویت په دغه کړکېچ کې چې تیره میاشت پر قطر د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر د بندیزونو لګولو له امله راپورته شوی منځګړیتوب کوي. دغو هیوادونو قطر له سخت دریځو اسلامي ډلو او سیمه ییز سیال ایران سره د اړیکو په لرلو تورن کړی او ټولې اړیکې ورسره شلولې دي. تلرشن چې په دوه ورځني سفر د دوشنبه پورې کویت ته رسیدلی د خبرو لپاره به د کویت، قطر او سعودي عربستان ترمنځ تګ راتګ کوي. هغه دغه کړکېچ د هوادي د ګډو هڅو په ترڅ کې د قطر لامیر شیخ صباح الاحمد الصباح او د دې هیواد بهرنیو چارو له وزیر شیخ صباح خالد الصباح سره وکتل. سعودي عربستان او قطر دواړه په سیمه کې د متحدو ایالاتونو مهم متحدین دي او قطر هم په سیمه کې د امریکا د وی لوی پوځي اډې کوربه دی چې شاوخوا 11 امریکایي پوځیان پکې دی راځي. د امریکا په میسیسیپی وی غرنۍ سیمه کې د امریکا د وی پوځي الوتکې راغورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. چارواکو د دغه الوتکې راغورځېدو د علت په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د پلی سمندري ځواکونو د قول اردو ویاندې تورنې سارا برنز یوازې دومره ویلي چې د کیسه یو سلو دیرش ډوله هرکولس ترانسپورټي الوتکې سقوط یوه حادثه وه. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د ولسمشر اشرف غنی څرګندونه لرو.
هر کس کې پیشنهاد اسلات داره دا گاز دا میدان، اگر کپ از اسلات است کی ریکارد اسلات داره.
په دې خبرونه کې مولدی هم خبر وو چې په افغانستان کې پولیسکونو زره کورنۍ جګړو او طبيعي آفتونو بي ځای کړی. لکونړ بیا ښه خبر لرو.
په کونړ کې تقریبا تر څولېخت پورې گرین هاوسونه جوړ شوي دي چې بعضې د کورنۍ د سبزی د تولید لپاره دي او بعضې په تجارتي شکل او بعضې د قریجاتو لپاره دي.
پر لارډز میدان د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د نننۍ لوبي حال درکوو. دا به هم واوري چې نن په نړۍ کې د نفوسو نړیواله ورځ ده او افغانستان هغه هیواد دی چې وګړي اعلان یې شمیرل شوي.
په هغه وخت کې چې امن ولو په هغه اولو دوه کلو کې په انتخابات پارلمان او د ریاست جمهوریت کېدل، په هغه وخت کې ولې سرشمېرې نه کېدل.
د ښځو په اونیزې خپرونې نیمه نړۍ کې د ښځو یوه اقتصادي مسله څېړل شوې.
زه چې کله تنخوا واخلم زه کومې پیسې کور ته راوړم هغه ټولې د مانه پلان اخلي.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي حکومت ولی ډیسپلین غواړي او هر هغه څوک چې د سیاست ډګر ته راځي باید حوصله وکړي. شاغلی غنی پارک ماڼۍ کې خبریالانو ته نن وویل چې د افغانستان نظام مشورتي دی او هر څوک چې په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه لري خپلې طرحې دې وړاندې کړي. ولسمشر دا هم وویل چې په حکومتي چارو کې هیڅکله انحصار نه دی راغلی او ټولې مهمې ملي پریکړې له مشورو وروسته شوې دي. نور حال له کابله د واصل وصال په راپور کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د حکومت ولې په چارو کې اصلاحاتو ته ژمن دی او هر هغه څوک چې په دې برخه کې کوم وړاندیز لري وړاندې دي کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه پر ورځ پارک کې د وی خبري ناستې پر مهال ویل چې په هیواد کې د معقول سیاست رامنځته کولو لپاره د سیاسيونو حوصله او واضح تګلاره اړینه ده.
هر کس کې پیشنهاد اصلاحات داره دا گاز دا میدان.
د وای هر غسوک چې د اصلاحاتو وړاندیز لري د ګس د میدان کا خبره د اصلاحاتو ده. نو څوک د اصلاحاتو ریکارد لري؟ مخ پلشت منی ټوله لول سره شریکه کړي او منبه مې هم واځي کړي او لنور سیاسيونو مې هم همدا غوښتنه ده. سووت ونیګو یو معقول سیاست رامنځته کړو. خغل غنی د سرګندونې په داسې حال کې کوي چې د اجرایی ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق، د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او د بلخ والی ته محمد نور په دې وروستیو کې په ترکیه کې د یو ائتلاف په جوړولو سلا وکړه. خغلی محقق له ترکیې څخه تر راستنېدو وروسته په بلخ او د دوشنبه پورس په کابل کې خپلو پلویانو او خبریالانو ته په خبرو کې هغه راپورونه رد کړل چې ګوند یاد ائتلاف د ولسمشر په ضد جوړ شوی دی، خو نوموړي د حکومت په ادرس یو شمېر انتقادونه شریک کړل. د ویل چې د دلوري کابینې ته معرفي شوي وزیران بشپړ واک نه لري. خغلی محقق حکومت له سیاسي، امنیتي او اقتصادي بحران سره مخامخ وباله او د دغو بحرانونو د هواري لارې خبرې وبللې، خو ارګ د غیدارت کړي چې ګنې ځنې وزیران صلاحیتونه نه لري او حکومت له بحران سره مخامخ دی. ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل خبرو کې دا هم ویل چې د افغانستان نظام مشورتي دی او هیڅ کله د حکومت ولې په چارو کې انحصار نه دی راغلی. خغلی غنی دغه شان ویل چې حکومت ولې ډسپلین غواړي او هر هغه څوک چې د سیاست ډګر ته راځي په ځان کې باید دا ډسپلین او حوصله پیدا کړي. حکومت ولی ڈسپلن غواړي د وزیرانو د ټاکلو او ازل په برخه کې د ولسمشر صلاحیتونه په اساسي قانون کې ځای په ځای شوي دي. اساسي قانون ماته دا صلاحیت راکړی چې ازل وکړم، خو ما څوک تر اوسه نه دی ازل کړی. ما حوصله کړې او هر هغه څوک چې عملي وړاندیز ونه لري نو موضوع ته شخصي بڼه ورکوي. افغان ولسمشر دغه شان ویل چې د اصلاحاتو راوستل یو حتمي کار دی او اصلاحات باید د یو فرد او یا یوې ادارې کار نه وي، بلکې اصلاحات باید ملي وي او د ټول حکومت لخوا عملي شي. د یادونې ده چې په حکومت کې د اصلاحاتو خبره تر دې مخکې وخت په وخت د یو شمېر نورو سیاسي کړیو، سیرو، مظاهره کوونکو او تحسن کوونکو لخوا هم یاده شوې او نړیوالې ټولنې هم د اصلاحاتو په برخه کې له افغان حکومت ژمنه اخیستې ده.
لکه څنګه چې مو واورېدل، افغان ولسمشر اشرف غنی نن په یوه خبري غونډه کې وویل هر څوک چې د اصلاحاتو غوښتون کوي خپله طرحه دې وړاندې کړي. ولسمشر په دې غونډه کې د نظام د ډیسپلین خبره هم وکړه. د اشرف غنی د دې څرګندونو اشاره ظاهرا هغو کسانو ته وه چې په حکومت کې دي او په حکومت انتقادونه هم لري. زموږ همکار واصل وصال د ولسمشر د دې خبرو په تړاو د سیاسي چارو له کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پنځه له استاد ودیر صافي سره مرکه کړې او په سر کې همدغه د اصلاحاتو په تړاو د طرحو د وړاندې کولو پوښتنه ترې کړې.
رئیس صاحب جمهور کېدلی شو چې دغه شخصیتونو عالي رتبه چې اده سره دي اده یې په حضور کې ویلي وای چې که تاسو پخوا یې ویلي وای اول نه دا فیصله کړې وای چې که تاسو هر طرحه درلودله چې زما د طرحې سره یا په تضاد کې وه یا بهتره وه یا بهتره نه وه، خو تاسو د منلو وړ نه وه او غواړئ خپله طرحه وړاندې کوي نو لطفا دې ما ته راوړي چې زه دا وګورم او دوی کېدولي وای، دوی سره دا ویلي وای او خلکو ته به نن ویلي وو چې دا پخوا ما دې ته ویلي وو ما ته راوړي که چې طرحه لرئ په دوجوګانو کې. نه دا چې دوی په ترکیه کې آواز وباسي او پس لغې بیا دا کینی او وایي چې دوی د خپلې طرحې ماته راوړي.
په حکومت کې اصلاحات دومره جدي دي چې د حکومت جګپوړي مشران یو بل هیواد ته ځي، هلته سره کینی ائتلاف جوړوي او بیا د اصلاحات غوښتنه کوي.
یعنی زه شخصا په دې فکرم نه یم چې دا به دومره جدي وي چې دوی دې عمل ته لاس پورې کړي، خو متاسفانه په تاسف سره وایم چې په دې کې ځینې اشخاص خپل شخصي منافع دپاره، شخصي ګټو او موقفونو دپاره او قومي ګپو سمتي ملاحظاتو په خاطر باندې هم دا طرح اعلانوي او غواړي چې یو تهدید وکړي د رئیس جمهور په مقابل کې چې هغه خپلو غوښتنو ته اړ کړي چې ویمن.
ولسمشر په نظام کې د ډسپلین خبره وکړه. د ولسمشر هدف څه دی له دغې خبرې چې د په نظام کې د ډسپلین خبره کوي؟
زه فکر کوم چې د منظور دایي چې خبرې کوي هم دننه ما سره وکړي او بیرون از ځای کې بې نظمي براولي او دا خبرې م کوي او همچنان سلسله مراتب باید په نظر کې ونیسي، یعنی هیرارشي او دا احرام د قدرت د پاسه نه لاندې پورې په نظر کې ونیسي او دا خبرې از ځای کې باید ونه کوي.
څه فکر کوي ستونزه په کوم ځای کې ده؟ ستونزه آیا په نظام کې ده، په ولسمشر کې ده، که په هغه افرادو کې ده چې هم په نظام کې دي او بیرته له بهره په نظام باندې نیوکې کوي؟
ستونزه زما په خیال په دواړو کې ده. ولسمشر باید د ټولو ځای ورته معلوم کړی وای، موقف ورته معلوم کړی وای او حدود ورته صلاحیتو چې معلوم دي او څه په اساسي قانون کې بیا هم معلوم کړی وای او عمل کې مغته نه غوښتي وای. نو دوی دا شکایت لري چې ولسمشر سره موږ خبرې ورته مخامخ کړي دي، څو ظلم کړي دي، دا یې ارزښت نه ورکوي، یا غوږ ورته نه نیسي، یا منفي جواب په مجلس را کوي او بیا موږ مجبور یو چې کینو بیرون دغسې تړون وکړو او داسې خبرې د غوږ ته ورسوو او حتی په منځ کې ورسره آخر کې یو تهدید هم وکړي. تاسف ځای دا دی چې دولت جوړونه او ملت جوړونه تروسه نه ده شوې او دا پروسه سرته نه ده رسېدلې. که دا نظام جوړوي، رژیم جوړوي او ملت جوړونه پروسه عملي شوې وای، دا خبرې به ډېرې ابتدایي خبرې وې، دا باید به څه نه وای راغلی.
پوهاند وزیر صاحب.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ملګرو ملتونو یو راپور شوولې چې روان کال په افغانستان کې نږدې 1,500,000 کسان له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. بلخوا د افغانستان د کډوالو او بیا راستنېدونکو چارو وزارت وایي د دوی شمېرې تر دې لوړې دي. دلیل یې څه دی؟ د فریبا ظاهر په راپور کې اور.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي د روان 2018 کال لپاره تر اوسه په افغانستان کې د بې ځایه سوي کسانو شمیر 1,46,400 ته رسیږي. دغه اداره وایي دا شمیره د تیر کال د جولای تر نیمایي پورې چې څه باندې 1,95,000 کسان بې ځایه سوي و 25% کموالی شي. بلخوا د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي د روان میلادي کال لپاره په افغانستان کې دننه د بې ځایه سوي کورنیو شمیر تر دې ډیر دی چې د ملګرو ملتونو د ادارې په راپور کې ویل سوی دی. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه بې ځایه سوي د شمیر په اړه وویل:
زمونږ آمار او ارقام ښیي چې د کال له پیل څخه تر اوسه پورې 1,46,496 کورنۍ چې مجموعا کېږي 2,48,976 تنه دوی دننه په هیواد کې د جګړو نه امنیو او طبیعي پیښو له امله بې ځایه شوي دي او اوس د بې ځایه شوي حالت کې ژوند کوي، چې له دغې ډلې بیا 9,515 کورنۍ چې تقریبا 50,000 تنه کېږي دوی بېرته خپلو اصلي سیمو ته تللي په همدغه موده کې.
ښاغلی میاخیل د دې توپیر دلیل دا وشو چې د ملګرو ملتونو ادارې د هغو کسانو نمونه لیکلي چې دوی مرستې ورسره کوي او یا هم لاسرسی ورته لري. د ده په خبره د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د دغه هیواد په ټولو ولایتونو کې دفترونه لري او کولای سي د ټولو بې ځایه سوي شمیر واخلي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي د دغو بې ځایه سوي کورنیو سره په دوو برخو کې مرسته کیږي، چې په لومړۍ برخه کې د لومړنیو خوراکي موادو مرسته ده او په دوهمه برخه کې دا مرسته ورسره کیږي چې دوی وکولای شي بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/19 په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف کورنۍ د تورونه رد کړی دي چې ویل سي ویل سي د کورنۍ په اداري فساد کې لاس لري. په دې اړه تفصیل لملالی بشیر څخه.
تیر کال د موساک فونست کاپنوم د پاناما یو حقوقي شرکت 1.5 میلیونه محرم اسناد خپاره کړل او د نړۍ د بډایه او قوي کسانو هغه تجارتونه افشا کړل چې له خپلو هیوادونو د باندې پر مخ وړي. په دغو اسنادو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د کورنۍ سره اړوندو هغو تجارتونو معلومات خپاره شول چې له پاکستانه د باندې لري. په اسنادو کې د شریف له څلورو څخه درو اولادونو د ده د لور او سیاسي ځایناستي مریم او د دوو زامنو حسن او حسین نومونه یاد شوي وو. د پاکستان د ګډو پلټنو ټیم تحقیقاتو دوی میاشتې وخت واخیست چې د دې هیواد د سترې محکمې لخوا ټاکل سوی وو او خپل اخیری نتایج یې د دوشنبه په ورځ محکمې ته وړاندې کړل. له دغو پلټنو سره پانګوال بیره لري چې که نواز شریف له خپلې دندې ګوښه سي دا هیواد به له څو کلونو ثبات وروسته له بحران سره مخامخ سي او له همدې کبله له جون میاشتې راهیسې د دې هیواد د اسهامو بازار راټیټ سوی دی. د پلټنو د نتایجو تر راپور خپرېدو وروسته د سه شنبه په ورځ د اسهامو بازار 3.1% راټیټ سو. د یادونې وړ ده چې دغه راپور مخکې نه و خپور سوی، خو د راپور ځینې پاڼې پر انټرنیټ خپرې سوي وې او له دې سره سیاسي مخالف عمران خان له شریفه د استعفا ورکولو غوښتنه وکړه. راپور وایي چې د شریف شتمنی یوازې د ده د تجارت نتیجه نه ده. د شریف په دغو شتمنیو کې په لندن کې د ګرانې بیې کورونه شامل دي. د نواز شریف لور مریم نواز شریف پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی: د پلټونکو کمیسیون راپور ردوو، موږ به هر ادعا په ستره محکمه کې له منځه وړو. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د پلټونو د پایلې په راپور کې وړاندیز شوی چې د پاکستان د محاسبې ملي اداره چې د اداري فساد پر وړاندې کار کوي باید د نواز شریف پر خلاف شکایت ثبت کړي.
د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف کورنۍ هغه راپور رد کړ چې پکې ویل شوی دی نواز شریف او کورنۍ په اداري فساد کې لاس لري. په پاکستان کې تم کیشو په دغه هیواد کې د څه باندې 24 بندو ډلو غړي په آزاده توګه په ټولنیزو رسنیو کې فعالیت کوي. دوی په ټولنیزو رسنیو کې خلک له خپلو ډلو سره د ځای کېدو لپاره وربولي، پیسې ټولوي او د یو توندلارې اسلامي رژیم د ټینګښت لټه کوي. یو شمیر مدني فعالان په پاکستان کې وایي د پاکستان پوځ په قصدي توګه دا ډلې په ټولنیزو شبکو کې آزاد فعالیت ته پرېښي څو په مټې استخباراتي معلومات راټول کړي او خپل اهداف ترسره کړي. صفي الله ستانکزی راپور لري.
په پاکستان کې ګڼې ډلې چې فعالیتونه یې بند دي په ټولنیزو رسنیو فیسبوک، ټویټر، واتساپ او ټلګرام باندې فعالیت کوي. اسوسییټډ پریس ویلي ټول تال 15 ډلې له تروریستي ګروپونو سره د اړیکو او یا مذهبي تاوتریخوالو ته د لمن وهلو په تور په پاکستان کې بند دي چې شاوخوا 40 په پاسنیو ټولنیزو شبکو کې فعال اکاونټونه لري. له دې ډلې یوه د لشکر اسلام فیسبوک پاڼه ده چې په عکس یې د دریو کسانو سوري ښکاري او لوستونکي پاڼې ته وربولي. د پاکستان د فدرال تحقیقاتو د ادارې اف آی اے په حواله په ټولنیزو رسنیو کې د یادو ډلو اکاونټونه خلک خپلو ډلو ته وربولي، پیسې ټولوي او د یو توندلاري اسلامي رژیم د ټینګښت په لټه کې دي. د پاکستان د فدرال تحقیقاتو د ادارې یو مقام د نوم د نه ښودلو په شرط اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې دا لکه د بندو شویو ګروپونو پارټي ده. ټول په ټولنیزو رسنیو کې موجود دي. یاد مقام له ځینو بندو ګروپونو د حکومت له ملاتړ هم پرده پورته کړي او ویلي دي چې دا ډلې د دې لپاره په ټولنیزو رسنیو آزاد پریښودل شوي چې په مټ یې استخباراتي معلومات ټول کړی شي. د بیلګې په توګه په یو فیسبوک پاڼه کې د افغان طالبانو سپین بیرغ ښکاري. اخوا د لشکر طیبه ډلې د مشر حافظ سعید لپاره هم چې هند ورپسې ګرځي او د امریکا لخوا تروریستي ډله پیژندل کېږي یوه پاڼه جوړه شوې ده. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت بیا د هغو فعالانو د څار او تعقیب امر هم کړی چې په لیکنو کې د پاکستان په حکومت او پوځیانو انتقاد کوي. د پاکستان د فدرال تحقیقاتو ادارې او یا تنه دغه فعالان نیولي هم و چې له ډلې لا هم دوه تنه په بند کې دي. د اسلام آباد میشتې رسنیزو حقونو یوې مدافع ډلې غړی شهزاد احمد وایي د پاکستان د استخباراتو واکمنې ادارې د اصلاح غوښتونکو کسانو او هغو په وړاندې چې په حکومت او استخباراتي ادارو انتقاد کوي اطلاعاتي جګړه مخته وړي. اخوا یو تن ویبلاګر احمد وقاص ګورایا چې څو وخت مخکې تختول شوی وو وای فکر کوي د آی اس آی کسانو دا کار کړی. ګورایا وای استخباراتي ادارې، پوځیان، افراطي ډلې او نور ګروپونه ټولنیزې پاڼې مخته وړي چې پکې د هند ضد افکار دودیږي او هغه فعالان تر حملو لاندې نیول کیږي چې د پوځ په واسطه د افراطیانو په کارولو انتقاد کوي. د فیسبوک او ټویټر کمپنۍ ویلي په خپلو پاڼو کې هیڅ ډول ممنوع فعالیتونو ته اجازه نه ورکوي او هغه پاڼې د سارګرو کارکونکو او تخنیکي ډلو په مټ بندوي چې تاوتریخوالی ته لمن وهي. ټویټر وایي 3,6890 اکاونټونه تړلي دي چې تروریزم ته لمن وهله. خو دا دوه ټولنیزې شبکې چې په ټوله نړۍ کې په سلګونه میلیونه کسانې غړیتوب لري وایي د اکاونټونو او پاڼو د تړلو لپاره یوازې 2% غوښتنې دولتونو ورلېږلې وي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د لندن په لارډز لوبغالی کې په هغه لوبغالی کې چې د کرکټ کور بلل کیږي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او ام سی سی لوبي تر ټیم ترمنځ لوبه د باران له کبله درېدلې ده. تر اوسه پورې د ام سی سی دوه لوبغاړي سوځېدلې دي او دوه بیا منډې جوړې کړې دي. کله چې لوبه پیل شوه بیا به هم په دې اړه تاسو ته معلومات درکړو. خو اوس په ورشو د افغانستان د کرکټ بورډ د مشر عاطف مشال څرګندونه ده. د لارډ نه په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې ګڼ افغانان د لوبې لیدو ته راغلي دي او افغان ټیم د نړۍ له 1200 غوره لوبغاړو سره په ښه توګه لوبه کوي. له ښاغلي مشال سره صفي الله ستنګزي مرکه کړي.
مشال صاحب، د افغانستان او ام سی سی لوبه پیل شوې ده، څومره د خوشحالۍ ځای ده چې افغانستان د ام سی سی په څیر یو کلب سره لوبه کوي او پیل هم ډیر ښه و؟
دا خپل افتخار ده چې په لارډز لوبغالي کې ام سی سی سره د افغانستان لوبډله لوبه کوي او د لوبې شروع ډیره ښه شوې ده. په ډیرو لاترو سره زونه ډیر کم دي او یو وکټ مو اخیستې، نو دا په دې معنی چې موږ ښه سټارټ لرو او د خدای وکړي چې دا هوا دومره خراب نه کړي، نو په دې هیله چې ډیر ښه لوبه وشي او د افغانستان په ګټه تمام شي.
په خپل سټډیوم کې څومره افغانان راغلي دي؟ تاسو به نږدې ګوري څومره خوشاله دي خپل افغانان؟
په زرګونو افغانان راغلي دي. اوس چې کله سټډیوم ته راننوتم نو سلګونه نفر په قطارو کې ولاړ وو چې لاته سه دننوتو چانس نه و پیدا کړی. نو او زه چې دوی لیوالتیا ګورم او مینه ګورم ډیره جالبه ده چې د وطن له دومره لرې خلق په دوم رشاو خو علاقه د بالي ترغلي دي او لاترو سهم خلق را روان.
دا چې ام سی سی او مشهور کلب دی، مشهور لوبغاړي ورته راغلي، هر یو دی هیوا د ستاجیتوب کوي. څومره به چانس وي افغانستان ته چې وکول شي لامغه هیوادونو سره بل اخر د امدغه لوبي په واسطه باندې هم د لوبغاړو د پیژندګلوي په اساس باندې خې اړیکی ولري او کدي شي لوبي هم مرته برابر شي.
او دا د دنیا اغلجن پکې دی، د سپاه پکې د پاکستان سلاکار ده، مکالم ده، دا هغه مشهور لوبغاړي دي د جهان مشهور لوبغاړو څخه سعودي نو منګا لدی ملکو سره هسه هم پر ابيتا کیو چې نو بیر سره ونی سو د دوی ملي ټیم سره ان شاء الله اوس افغانستان یو پوره غړی هوا ته دی دا حق لري او د استدان لري چې د ملکو سره لوبي وکړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عاطف مشال اوس په کونړ ته مخ کړو. په کونړ کې د قانونو پښتنو خونو کې لکرل شویو سبزیجاتو زیات حاصل او ګټه ترلاسه کړې ده. دوی وای د جوارو غنمو او نورو کروندو څخه ورته شنی خونی ګټه ورته تمام شوې ده. په دې اړه له اسد آباد د اسد رړو خبريال روحل انوري راپور لري.
د کونړ څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو او د شنی خونې خاوند حمید الله وای په خوابه په جریبونو زمکه کې بیلابل فصلونه کرل خو دومره عاید نه درلود او سکالې شنه خونه جوړه کړي چې د هغې په پرتله یې څو چنده حاصلات ترې اخیستي دي.
دا د دسمبر 2014 په اخر کې موږ جوړ کړو او کاډیک موږ سیمه جوړ کړو چې دا د څلور وزارتونو شریکه پروژه ده. او دغه اول فصل تاسو ګوري چې موږ رومیان کړی دي دا تقریبا یو څلګ مشکلات مو لګ بي وخت هم شو خو بیا موږ ته تروسه تقریبا 300 منه یاد لیک څه کم 300 منه رومي کړی دي او ډیر ته خوشاله یم الحمدلله اوسه په دې فصل کړی یم.
دوی وای باید کروندګرو ته د شنو خونو جوړول د پاره اسانتیاوي برابر شي.
څنګه ګرین هاوس د خلانو څخه ګرین هاوسونه ودرو نو به واسطه سبزی تولید لپاره نو د وی خوانه به خپل اقتصاد پیوړی کو او د بل خوانه به د خارجي یل د پاکستان د ټماټو د خصلو بازار ختم کو او بل اخر خپل ټماټو او خپل تولیدات خپل مارکیټونو ته وړاندې کو.
د کونړ کرنی او مالداری چارو ریاست کې د ترویج امیر نجیب الله ازادي رادیو ته ویل دوی وزارت ته د زیاتو شنو خونو جوړولو وړاندیز کړی دی.
په کونړ کې تقریبا تر څولیخت پورې گرین هاوسونه جوړ شوي دي چې په دې کې غټه واړه چې په هغه مجاباز د کورنۍ د سبزی د تولید لپاره دی او بعضي په تجارتي شکل او بعضي د قریجاتو لپاره دي. موږ پر اطلونکو کې 115 گرین هاوسونه دا وزارت ته لیږلې دي کو دا زمنګ منزور شین نو د سم فکر دی چې د ترویج لپاره به موږ په ټولو ولسوالو کې تقریبا 100 گرین هاوسونه نصب کو ترڅو سکتوري خصوصي دي ته وهڅيږي او په گرین هاوسونو کې سرمایه گذاری وکړي.
د کونړ زیاته برخه غرونو او سندونو نیولې او همدا لامل دی چې په یاد ولایت کې د کرکلي ورز مکه کمه ده. که چیرته دولت د شنو خونو جوړولو ته توجه وکړي نو لوی خوابه د قانون لخپل لګوز مکو ډیره ګټه ترلاسه کړي او له بل لوري به د سبزیجاتو تولید زیات شي او له بهرنیو هیوادونو به د سبزیجاتو لراوړلو خلاص شو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. نو زه لغمان شریف نه خبرې کوم. مثلاً بابا کېم نه روزم خدا ستونزې دي چې مخون نوی ماجر راغلی او زمونږ بیخي نه سړک شته نه اوبه شته نه مکتب شته مکتب شته دیوالونه نشته کلینیک شته یو کور کې ده لکه ډېر مشکل سره ما مخ آیتان راله وی کتل خو هغه ونه په سپینګیری راغون کړه سپینګیرو سره خپل خبرې وکړلې نور هیڅ تفاون هغه پیدا ونه کړم. ته
ازادي راډیو د دفتنه څخه نکړي دار باس کې سپاس کړي بارا وروړه دلته په دروازه پر ګوندک پاتې موږ ته دا چې څنګه نکړو ولې ولاس کورې کې څنګه کورې ساتم زه ما نه بارا ته چې نن دا وڅنګ لار د مجور نه پاره.
الو السلام علیکم. زه اسمت الله فریدی د کابل ولایت د احمد شاه بابا نه دی د فندل احمد اوسیدونکو. موږ په پاکستان کې د مهاجرت ژوند کړو. مهاجرینو مخکې $300 او زه هر ماجد $200 سي اصل باندې احمدینه په درنه هیله چې $300 به تا وته وته کول شي دا یو پیل نفر سر او یو ګاډي کرا یو نیم لک روپیه ده د سرپنا ځان خلک نه لګي.
الو السلام علیکم.
مسلمانان په داد یاران پر مرز باندې په یاران کې په پاکستان کې مري ایا د دوه ګنا د چا په غاړه دی الله ایا د دوه باس خاص مثلا سبا د دغه مسولین د افغانستان د اوسخه نه کیږي صاحب.
دا سچ رډو د یوشمیر اوریدونکو سرګندونه مو اوریدي
چی خواچ با چی یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای
تو مدام کل تنظیمای زور است کسی که از این خاک است ما افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
د ازادۍ پچپوکی پروگرام تاوده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادۍ رادیو
د لندن په لارډز لوبغالي کې لاهم د افغانستان او د ام سی سی کرکټ لوبو تر کرکټ ډالو ترمنځ لوبه درېدلې ده او باران وري څلور بجې او دېرش دقیقې دي لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه اور
افغان ولسمشر وایي افغانستان تلپاتې سولې ته اړتیا لري نه موقتي سولې ته اشرف غني دا څرګندونې نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړې او یو ځل بیا پر پخوانۍ خبرې ټینګار وکړ چې له پاکستانه سوله نه غواړي بلکې له دې هېواد سره سوله کوي د یو شمېر سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو مسؤلینو نن په کابل کې په یوه غونډه کې د ډیورند کرښې په دواړو غاړو کې د افغان او پاکستاني ځواکونو همغږي عملیات هله ماسر وګڼل چې د دوی په وینا پاکستان د زړه دغه عملیات وکړي او امریکا یې هم په کلکه څارنه وکړي هغه افغان یو اصل امریکایي پیلوټ چې له نړۍ څخه د یوې کوچنۍ الوتکې په وسیله راګرځي او غواړي ځوانو مېرمنو ته یو الهام ورکړي د خپل سفر د مسیر خلاف پرون کابل ته ولاړه شایسته واعظ خپله کوچنۍ الوتکه په دوبۍ کې پرېښې او ویلي چې الوتکه یې د دې لپاره مناسبه نه وه چې د افغانستان د غرونو د پاسه الوتنه وکړي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د ام سی سي میلبرن د کرکټ کلب ترمنځ لوبه چې د برېټانیا په لارډز تاریخي لوبغالي کې مخکې پیل شوې وه د باران له امله بیا درېدلې ده تر اوسه پورې په 300 اورونو کې د ام سی سي دوه لوبغاړي په 30 منډو کې سوځېدلې دي د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له خلکو غوښتي چې ګیرې دې نه پرېږدي او حجاب دې نه اغوندي رحمان دغه څرګندونې نن په دوشنبه کې په یوه غونډه کې چې د رواجونو او دودونو د قانون د جوړېدو د لس کلنې لمانځنې په اړه جوړه شوې وه وکړې پاکستاني چارواکي په قبایلي نامنو سیمو کې د ماشومانو لپاره د ګوزن یا پولیو ضد ناروغۍ د واکسین د پیلېدو خبر ورکوي چارواکو ویلي چې په دې سیمو کې به شاوخوا 350,000 له 50 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د قطر او یو شمېر نورو عربي هیوادونو ترمنځ د کړکېچ د کمولو په هدف کویت ته رسېدلی دی او په کویت کې هم د کویت له امیر او د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړې د امریکا په میسیسیپی سیمه کې په یوې غرنۍ سیمه کې د امریکا د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي
بیا هم خبرونه لرو سپورتي خبرونه مرجع احمد زی وړاندې کوي
د سپورت ورځنی هنداره
د مرکزی آسیا په سیالۍ کې د فوټبال د 15 کلنو لوبډلې له اتلولۍ وروسته د افغانستان اجرایي رئیس نن له دغې لوبډلې تود هرکلی او ستاینه وکړه د فوټبال فدراسیون مرستیال یوسف کارګر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه راز اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د فوټبال د 15 کلنو له لوبډلې سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې ژر تر ژره به د افغانستان د فوټبال فدراسیون بودیجوي ستونزې حل کړي ښاغلی کارګر وایي چې له څه باندې 2.5 کلونو څخه را په دې خوا د افغانستان د فوټبال فدراسیون ته بودیجه نه ورکول کیږي د افغانستان د 19 کلنو لوبډلې د هند په چنای کې د سی ایس ایس کمپاین لوبډلې ته په یو تمریناتي او ورځنی لوبه کې په شپږو وکټو ماتې ورکړه د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې د لوبې ټاس د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې وګټه او مقابلې لوبډلې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه چې سی ایس ایس کمپاین لوبډلې په 1.5 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 103 منډې جوړې کړې افغان 19 کلنې لوبډلې یاد هدف د سیالۍ په 21 اورو کې د سلور لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ او اوس هم ورسای او په زړه پورې خبردا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یا اوس مهال د ام سی سی لوبډلې ترمنځ د لندن پر لارډز لوبغالي کې لوبه روانه ده د لوبې تاس د ام سی سی لوبډلې ګټلې او خپلې د منډو جوړولو پریکړه کړې ده کسم د بران لامل روانه سیالي د وزلې لزند سره مخ شو خو افغان توپ چون کی وټونیدل چې د ام سی سی لوبډلې دوه مهم لوبغاړي لمخې لري کړی د نیو زیلان مکلم او د پاکستان مصباح الحق دوه هغه لوبغاړي وو چې د افغانستان لپاره سرخوږی جوړولی شوی. خو له نیکه مرغه دواړه د تیز توپ اچوونکي شاپور زدران لخوا وسوځول شول. د ایم سی سی منډه جوړونکو ته تر دې مهاله په 1300 اوورونو کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو 3 اتیا منډې جوړې کړې او سیالۍ یو وار بیا د باران له امله ځنډېدلې ده. که څه هم د محمد شهزاد نشتون په لوبډله کې تاثیر غورځولی، خو تر ډیره محمد نبی او راشد خان ته سترګې ور اړوي چې تر اوسه یې ښه توپ اچونه کړې ده. د افغانستان په لوبډله کې اصغر سنګزی، محمد نبی، راشد خان، ګلبودین، نورعلي، جاوید احمدي، شفیق الله شفق، سمیع الله شینواری، دولت زدران، شاپور زدران او ناصر جمال لوبیږي چې ښه لوبډله ورته ویلی شو. د سپورتي خبرونو پای.
وړاندې د ښځو ونیس پروګرام نیمه نړۍ او د ګوړیا چار تفریح پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې یوه نړیواله ورځ په افغانستان کې د نفوسو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې لا هم د دغه هیواد د نفوسو دقیق شمیر نه دی معلوم. په دې اړه تفصیل له کابله د حدیث پردیس په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي افغانستان په نړۍ کې له محدودو هیوادونو څخه دی چې د وګړو دقیق شمیرې لا نه دی معلوم. له ډلې حمید زیلالی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان مشرانو په دې برخه کې تر ډیره د عملي اقداماتو پر ځای شعاري عمل کړی او خلک یې تیر ایستي دي. د ښاغلي حمید زی په خبره د وګړو سرشمیرنه یوه ملي پروسه ده او پر وړاندې بې غوري په بیلابیلو برخو کې ګڼې ستونزې رامنځته کولی شي.
جریان کې که ورته وګورو هر څه دوی په خپله نه پراګرځي. دلته که یو شی ورته وګورو، دغه نامني که نن نامني ده یا 15 کاله یا 16 یا 10 کاله کې شروع شوې ده، په هغه وخت کې چې امن ولو په هغه اولو دوو کلو کې په انتخابات پارلمان او د ریاست جمهوري کېدل، په هغه وخت کې ولې سرشمیرنه
کېدله؟ د افغانستان د مرکزی احصایې ادارې د معلوماتو له مخې افغانستان د مهال نږدې 1.5 میلیونه نفوس لري. که څه هم د مرکزی احصایې ادارې مسؤلین په دې اړه د وروستیو معلوماتو شریکولو ته حاضر نه شول، خو د روان هجري لمریز کال په لومړیو کې په افغانستان کې د وګړو د احتمالي شمیر په اړه خپل ارزونه نشر کړه. په افغانستان کې له 1450 هجري لمریز کال را په دې خوا د کورنیو جګړو او ناامنیو له کبله دقیقه سرشمیرنه نه ده شوې. وړاندې د افغانستان د امر روغتیا وزارت اندېښنه ښوولی وه چې ښایي تر راتلونکو محدودو کلونو د افغانستان نفوس دوه برابره شي، چې دا به د نورو ستونزو تر څنګ د روغتیا سکتور هم له جدي ننګونو سره مخامخ کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي تر هغې چې د افغانستان د نفوسو دقیق شمېر معلوم نه شي، مشکله به وي چې پلي کېدونکي پروژې د خپل لاخې حس ولري. د دوی په باور تر دې دمه په افغانستان کې ټولې پروژې د اټکل له مخې پلي شوي، چې د دې مسلې دوام به نه یوازې د خلکو ستونزې راکمې کړي، بلکې ستونزې به نورې هم ډېرې کړي. لړډلې تاج محمد تلاش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
تر څو چې احصایې معلومه نه وي، متاسفانه موږ نشو کولای خپل مالی وضعیت کنټرول کړو. تر څو چې احصایې د وګړو نه وي معلومه، متاسفانه موږ نشو کولای چې په هغه هیواد کې او یا په هغه ولایتونو کې هغه انکشافي پروژې تطبیق کړو. متاسفانه نشو ویلای چې یو قوي انډول سیاسي رامنځته کړو. متاسفانه نشو ویلای چې یو قوي مشروعي نظام رامنځته کړو. او متاسفانه نشو ویلای چې موږ
د نفوسو نړیواله ورځ په 1999 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو له لوري وټاکل شوه. د نفوسو په نړیواله ورځ کې د نړۍ بیلابیل هیوادونه د خپل وګړو پر وړاندې د شته فرصتونو او ننګونو په اړه معلومات شریکوي. په افغانستان کې دغه ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې له 2 لسیزو راهیسې د وګړو دقیق شمیرې نه دی معلوم او نه هم ښایي ژر دغه ستونزه حل شي. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د نفوسو د دقیق شمیر پاره د معلوماتو نه موجودیت پر امنیت هم بد اغېز کړی. د امنیتي چارو کارپو یوسف امین زازای وایي که هم په هیواد کې روان وضعیت ته په کتو به ستونزمنه وي چې ژر دې د نفوسو دقیق شمیر معلوم شي، خو د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره د دغې چارې ترسره کېدل مهم دي. دا چې د نفوسو د دقیق شمیر نه معلومېدو خلک له کومو ستونزو سره مخامخ کړي، د کابل ښار د 2 تنو خبرې اورو.
نقیب الله د کابل اوسیدونکی. مشکلات ډېر پیدا کېږي. مثال په توګه صحی بخش کې چې یو ولایت کې شپږو ولسوالۍ اله ولسوالۍ کې موږ څونه تشکیلات د کلینیکي ولرو، امنیتی څونه تدابیر ونیسو.
اسما فضل حق، تمام رو جنگ و ای کشمکش ها و ای بگیر و نمان و دیگه و دیگه به تعداد نفوس معلوم میشه؟
کلگی تاثیرات عواملی از
نامنی د نفوسو د سرشمیرنې موضوع ته په کمه سترګه کتل، سیاسي اختلافات، کمزوري حکومتولي او د سرشمیرنې لپاره د هر اړخیز دقیق او منظم مدیریتي پلان نه موجودیت هغه لوی ستونزې بلل کیږي چې په افغانستان کې د دقیق سرشمیرنې مخه نیولې ده.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیما نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي پیل کوو د نن ورځې په خپرونه. هغه میرمنې چې معاش اخلي د خپل معاش د مصرفولو صلاحیت لري، که د میرمنو معاش یې کورنۍ ترې واخلي، د دوی په کاري روحیه به څومره بده اغیزه وکړي؟ په دې خپرونه کې چې زه مسعوده نیازی وړاندې کوم، په همدې موضوع خبرې کوو. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون، د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟ دا قانون کوم مسایل رانغاړي؟
هغه شخص چې د خځې شخصي مالونه تصرف یا هغه له تصرف څخه په هغو کې منع کړي، له حوالو سره سم په قصیر حبس چې له دریو میاشتو څخه زیات نه وي محکوم، او مال د خځې په تصرف کې ورکول کیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 43 ماده.
قدرمنو اوریدونکو، یو شمیر میرمنې له کوره بهر کار کوي، یوه اندازه پیسې لاسته راوړي او د نارینه په څیر د کور ضرورت پرې پوره کوي. خو آیا ښځې واقعا مکلفې دي چې خپل معاش خپل خاوند یا پلار ته ورکړي؟ او که دوی ترې په زور اخلي، دا جواز لري؟ ځینې میرمنې چې معاش اخلي، د کورنۍ غړي یې ټولې پیسې ترې اخلي او دوی ته د ضرورت وړ پیسې هم نه ورکوي، او دا ورته وایي چې ته زما له برکته کار کوې نو دا پیسې زما حق کیږي. د کابل اوسیدونکي مریم چې په یوې دولتي اداره کې کار کوي وایي پلار یې ټول معاش ترې اخلي او دوی ته یوه روپۍ هم نه ورکوي. نوموړی وایي صحي ستونزه هم لرم، خو دا چې پیسې راسره نشته نشم کولای خپل تداوي وکړم.
زه یو صحیح مشکل لرم، زه چې کله تنخواه واخلم زه کومې پیسې کور ته راوړم، هغه ټولې د ما نه پلار اخلي، او د ما د صحیح مشکل لپاره د روزمره خرڅ لپاره ما سره بېخي پیسې نه پاتې کیږي، یعنی ما ته اصلا کوم خرڅ نه راکوي. او وایي چې دا د موږ د برکت نه دي چې ته دا کارونه کوي او د بار توازن وظیفه اجرا کوي، چې دا اصلا نه خبر نه ده. ځکه زه زحمت وباسم، خپل ورځ تیرم، خپل ټول وخت تیرم چې زه ځان ته یو څو روپۍ پیدا کړم، د ځان خرڅ پیدا کړم، د خپل روزګار خرڅ پیدا کړم، خو اصلا ماته کومې پیسې نه پاتې کیږي او نه ماته کوم خرڅ د دې لپاره راکول کیږي چې زه خپل روزمره کارونه او خپل مشکلات پ حل کړم. طبعا کله چې تا ته کوم مزد په لاس در نه شي، زحمت پې وباسې، نو اطمن ولې نه سړی مایوسه کیږي، د خپل ژوند نه خفه کیږي چې دا ولې داسې کیږي.
میرمنې له دومره ستونزو سره سره کله چې معاش واخلي، خاوند یې په خپل جیب کې ږدي او خپلې میرمنې ته هیڅ هم نه ورکوي. د پکتیا اوسیدونکي مرزیه د همداسې یوې میرمنې کیسه کوي چې خاوند یې ټول معاش ترې اخلي او دې ته په میاشت کې 200 افغانۍ ورکوي.
دغه سې خزې زه پیژنم، کله چې معاش واخلي میړه یې ورته وایي چې څو د معاش واخیستله. چې کله خزې غریب معاش واخلي، معاش ترې نه اخلي، چې هیڅ سل 200 روپۍ ورکوي یا نه ورکوي، وایي چې ته خزې څه ضرورت نه لري پیسو ته، سړی یم زه، سړی یم، باید پیسه ما سره کوي چې زه خرچ راوړم کور ته. هغه ښځه غریب څومره چې کله راشي چېرته یم څه دې کول یوله څه پوښتنه کوي، ماش خو زما نه میړه اخلي. په دې خفه یي پریشان یم چې ماش اخلم، زه منډې رامنډې وایم، مګر هېڅ ماش میړه رانه اخلي. څه ضرورت ده زما ضرورت چې ما وظیفه باید ولرم، خو دا ده چې په زور میړه یې چې ته باید ماش واخلي، ماش خپله نه مصرفوي، میړه چې نه اخلي.
کله داسې هم وي چې خاوند د میرمنې ټول معاش په بدو لارو مصرفوي. د دولت یوه کارکوونکې پښتنه وایي ټول معاش مې میړه راڅخه اخلي او په بدو لارو یې مصرفوي. نوموړې وایي په دې کار سره ډېر د خفګان احساس کوم.
معاش چې کله میاشت په میاشت واخلم، نو خاوند مې ټولې پیسې رانه واخلي، ماشومانو ته مې نه راکوي، ما ته یې نه راکوي. ډېر زیات خفګان احساس کوم، ځکه چې مسؤلیتونه مې ډېر دي، ماشومان مې واړه دي، مکتب ته ځي، په ډېرو ستونزو وظیفې ته ځم، راځم. او له دې سره سره مې میړه چې کله معاش ته واخلم، راته وایي دا ټولې پیسې زما حق دی، زه تا وظیفې ته پرېږدم، که زه دې پرېنه دم ته دا پیسې دې کومه کوي، او دا پیسې په $2 دنه مصرفیږي ځکه چې سیګریټ په اخلي چرس په اخلي کور کې کار نه کوي ماشومان پر روحیه باندې تاثیر کوي زما خپل روحیه باندې تاثیر کوي ډېر روحیه مې ضعیفه شوې ده.
دینی عالم عبدالحنان اسمت په وینا هیڅوک د حق نه لري چې له میرمنې معاش واخلي ځکه دا د دې حق دی او که څوک یې په زور ترې اخلي دا ظلم دی.
هیڅوک حق نه لري چې د ښځې حق معاش دا معاش لري تنخواه لري کار کوي دا پیسې لاسته راوړي د هغې اخیستل دپاره هیڅ چا ته مجاز نشته چې هغه پیسې ترنه واخلي قطعا حرامې دي د دې خپل حق دی. هغه څوک چې په ښځه باندې ظلم کوي د هغې په شکل سره چې هغې باندې کار کوي پیسې ترنه اخلي نو دا انسانیت سره حتک دی حتک انسانیت دی دا یعنی یو داسې پرزا دای سبوی چې کني د دې نه کومه استفاده چې دا سړی کوي کمیړی دی حتی ولو کپلا یا څوک چې وي چې هغه د اسلام په چوکاټ کې کار کوي هغه یو څه درې لري هغه په زور ته نه اخلي دا غصب دی یقینا هغه د پاره دا حرام دی.
ځینې خلک خو لا بیا داسې هم وي چې خپلې میرمنې ته وایي ته زما له برکته کار کوي که زه اجازه در نه کړم نو کار نشي کولی. د ښاغلي عصمت په وینا په اسلام کې ښځو ته د کار حق ورکړل شوی دی او هیڅوک یې مخه نشي نیولی.
اصلا اجازه ورکول چې چوکاټ د اسلام کې وي هغې ته اجازه شته چې بیرون لاړه شي کار وکړي شرعي کار کول نه ممانعت کول دا په خپله ګناه ده او دا چې هغه اجازه ورته ورکوي د احسان په بره چې دا تا باندې کار کوم ما مخکې خبره وکړه دا یو حتق دی داسې چې کني دغه من حیث د یو پرزی د نورو موجوداتو په شکل سره دا استعمالوي مګر دې ته انسانیت په سترګه نه کتل کېږي یقینا دا ګناه ده.
شفیقه چې په یو مکتب کې ښوونکې ده وایي زه مې خپل معاش په خپل زړه کورنۍ ته ورکوم او ځان ته مې هم یوه برخه بیلوم نو ډیر د خوشحالۍ او راحتۍ احساس کوم.
ژوند نه ډیره زیاته راضي یم شکر دی او زه چې کله خپل معاش اخلم خپل مور او پلار ته ورکوم او د خپل ژوند کوم ستونزې چې لرم هغه پې رفع کوم او بل هر چا سره مې چې ترلاسه کی خپل مرسته ترسره کوم او خوشحاله یم چې خپل ټولنې کې یو ښه دنده ترسره کوم او نورو خلکو ته زما مرسته رسیږي کوم پیسې چې ما ته پاتې کیږي نو هغه پسنداز کوم او نور مې مور او پلار ته ورکوم.
ځینې نارینه بیا دا فکر کوي چې پیسې باید له ښځو سره وي ځکه چې ښځو ته د کور لګښتونه معلوم وي او ذخیره کولی هم شي. د کابل اوسیدونکی جیلانی وایي دی خپل معاش خپلې میرمنې ته ورکوي ځکه چې هغې ته د کور مصارف ورلغاړې دي او د لګښتونو لارې چارې هم ورته معلومې دي.
زه چې کله چې معاش اخلم دا معاش خپل ښځې ته ورکوم بېرته هغه ماته لیست راکوي د سودا د یو میاشت لیست راکوي سودا وړم پسنداز هم کوي او د سیالي شریکي او د مېلمستیا لپاره هم کله کله په غلا کې هغه ساتي ځان سره د ما نه کار نه کوي هغه بیا کله کله چې زه مجبور کړم هغه ته وایم چې پیسې لري که نه لري بیا افکاره کوي چې دوام لرم دا ستاسو خدمت.
خو ځینې خلک بیا داسې فکر کوي چې که ښځو ته پیسې ورکړل شي په دوو ورځو کې خلاصوي. د پغمان اوسیدونکی جاوید وایي دی هیڅکله خپلې ښځې ته پیسې نه ورکوي ځکه چې په مصرفولو یې نه پوهېږي.
معاش اخلم لازر روپۍ یا 2000 به جب خرڅ لپاره ځان ته واخلم نور به ټوله ښځې ته ورکړم دا مې ورکړې میلمه عزت هم پته د کور خرچ هم پته بله چې راشم که پښتنه ته کوم ښه صحیح یقین لرم چې راته وایي چې یو څو روپۍ خو نور هم راکړه الله چې ما سره ما معاش وه چې خپل جب خرڅ هم زیات کړي نو د چې پیسې درا چې را کچې د خوانه د فلاني کړه زو شه فلاني کړه لور شه فلاني خپل زو شه کړه پنځه لسه مراد لسه مراد د ماشته پیسې نه وکړه خو خدای کښ پړ زو په بجټ کېده خزه خرڅولای شي که یو خرڅي دوه خرڅي.
د افغان روان شناس شرف الدین عظیمی په وینا خزه تر بل هر چا د پیسو په مصرفولو کې مهارت لري او کله چې له خزي سره پیسې وي پوزان ډیره باور کیږي.
تر کومه چې پر استحقاق سوي څه خبر ده چې د پیسو مدیریت د پیسو واک او د پیسو اختیار ډیر له خزو سری دا ډیره خبره ځکه چې د بیل ابي لارخونه نه کدا وستن جو ډیره مفيده او غزمنه او موثره ده. د بیلګه په ډول تر کومه چې پر مسولیت احساسه وي د خزه تر نه ډیره مسولې دي دا نه واز د پیسو په مسله کې بلکې په بل هر مسله کې چې کله تاسو خزه ته مسولیت ورکړئ د خزه خپل مسولیت په ډیره مناسب ډول او تر ډیره کچې خپل مسولیت خطو غاډا کړل. دویم کله ستاس خځه ته د پیسو مسولیت ورکوي خځه یو ډول ډاټ پیدا کوي یو ډول په ځان اعتماد پیدا کوي یو ډول خوشاله کوي یو ډول په خپل ځان اعتماد پیدا کوي یو ډول روحیه پیدا کوي او د څه خیال کوي زه یو څوک یم زه مهم یم زه موثر یم زه بغزمن یم زه د دغه میرمن یم دای په ما اعتماد لري د باندې زه ډیر ګران یم د ما ارزښت راکوي اهمیت راکوي چې زه د ما ته پیسې راکړي یعنی یو ډول پر ځان پر نفس اعتماد پیدا کوي.
د خغل یزمی په وینا خځې تر نارینه وو ډیره مسؤل دي او د پیسو مصرفولو په طریقه خې پوهیږي.
خځې خپل پیګې څنګه مصرف کوي؟ خځې پیګې څون پیسې وړو ته پکار دي، څومره مالګې ته پکار دي، څومره بورې ته پکار دي، څومره دې ته څومره غې ته پکار دي. دا مسله هم تر نارینه خځې ښه درکوي سي. نو ښه خبره ده چې په دې برخه کې مسؤلیت د پیسو خځو ته ورکړل سي، پرته له دې چې خاوند که په کور کې هم نه وي په خپلو پیسو ډاډه وي. یعنې که د دې زوی زخمي کیږي، که دې ته خپله کومه ناروغي پیدا کیږي، که دا دې ته کوم مشکل پیدا کیږي، پیسو ته اړتیا پیدا کیږي، دی په ډېر اسانۍ کولی شي چې د خپلو پیسو نه چې خاوند یې ورکړي دي دغه پیسې واخلي او په خپلو د خپلو ستونزو او د خپلو ربړو او د خپلو جنجالو په مقابل کې چې ورته په مخامخ کیږي مصرف کړي. بل نارینه تر ښځو ډېر بې پروا دي. یعنې کله چې ښځې پیسې مصرفوي ډېرې په مناسب او په سم ډول نه مصرفوي. ښځې کولی شي چې په ډېر اسانه په ډېر مرتب ډول دغه پیسې وساتي او مصرف کړي. ښځې د پیسو په ساتنه کې ډېر موافق دي. که موږ ښځو ته بودیجه یا په اصطلاح ښځو ته مالي مسؤلیت ورکړو، یوازې دا چې موږ به لږ ارامه یو، نارینه به لږ ارامه وي، ښځې به یې هم وکولی شي چې په یو ډول په دې کور کې په دې ژوند کې شریک شي او په هغه په هغه اصلي ډول به شریک شي. یعنی واقعا به یو مشترک ژوند وي او دا به ډېر ښه په مخ هم ځي، ډېر ښه به ارامه هم ځي، او سبا ته به ډېره ښه پوښتنه هم کوی سي او ښه به مدیریت هم کوی سي او د آینده ستونزې به هم په یو ډول مخکې له مخکې حل.
جنگ نغوارو، مول سلحا غوارو، مول زیرانی نغوارو، مول عبادی غوارو، مول جهن نغوارو، مول علم غوارو، مول توپک نغوارو، مول کلام غوارو، مول غم نغوارو، مول خوشحالی غوارو.
اچار اچار اچار
ده چش اچار
ده گوری اچار
جوڑاون کئی ننگیار ناشنا
خوگو آریدون کو سلام. مظاهری بیا پیل شوی، خود ازل گلابی مظاهری وی. گلابی رنگ مظاهری بلا مانام لری چی بهرانیانو تا معلومه ده. اوس نو لکه در رنگ تلویزونو او رنگ موبایلو مظاهریم رنگ شوی، خو هر رنگ خپل خپل مانا لري. دا چې ګلابي مظاهری په کوم نیت جوړې شوې وي دا به وروسته معلومه شي، خو اوس د فتنې د خلکو په زړه کې شک پیدا کړی. خپرونې ته مو دوه کارپوهان راغوښتي دي، یو یې د غیبت د چارو ماهره ده او بل یې د تربګنیو د چارو ماهر تربور صاحب دی. راځئ له نظریاتو څخه ګټه واخلو.
پتاسی خوږه خولی خور، ته خود غیبت متخصصی او لام دی عمله باید په همدې برخه کې پوښتنه در څخه وکړم.
نه نه، په نور برخه کې هم کولای سي.
سمه ده، نو لته نه به دا پوښتنه مطرح کړم چې ولې حکومت د انتخاباتو په کار کې پاتې راغی او دغه پروسه چې باید ډیر په خوا سرته رسیدلې وای دومره وګده شوه.
د حکومت خو هیڅ نوم مراته اخله. حکومت خو همدا غوښتل نه یا وزیران سم دی او نه یا نور کار کوون که چو دوی سم نوی انتخابات بسنگ سم کلی.
خواگی خول خور، حکومت پریگده دراتون که به حقل چوایی؟
راتون که مهم کجا را تشکاری زکا چه نن مو کجا ده.
مقصد مو چوی؟
مقصد می داده چه لموش خلگو هیچ سم نجوریش. زمی چه پا پلار کم غلطی ووینم نیه پتوم خلا دا حکومت
سیده منگوخ زایی کهوی.
منه نه پتاسی خور، وز با ده تربگنه و ده دیپارتمن ماون تربور صاحب تنو باتور کرو او دا پختانه بطری وکرو چی کلا با په هیوات که داغ تاوتری خواله لمنز لار شی او چه وقت بایی زای سول و آرامی و نیسی.
ترکوما زای چه ما تا معلومه ده نو چه تاوتری خواله نوی امکان نلری چه دا خلق هم داسی پخپل حد که سره و گرزی او بیا خود دا تربگنیت غختن هم هم داده چه یو بلتا وار پری نگدی. ندی دی اولی دری چه وای تربور چه لتربور پاتشو نو سری دا وحلو دی. دا وطن پا جنگ آزاد شوی ده و پا جنگ بشوان کوی. تربور یم خو نر تربور که په تربګنیت کې لچا کم راغلم سر می را باندې وای خون می در بخلای دی.
تربور صاحب، ته خو اوس هم لکه د زینو د جګړې تربګنیت دښمنۍ او تاریخوالی خبرې کوي. مونږ وایو چې د لمنځتللو لارې چارې پیدا کړو، دا ته څه وایي؟
ښه خبره ده، خو کڅو کې ومني نه ګوري چې په هر څه کې تربګنیت دی، په انتخاباتو کې، په نتایجو کې. تا داسې کوم کار لیدلی چې تربګنیت نه وي پکې؟ ته ورشه وزارتونه او نورې حکومتي او دولتي ادارې وګوره چې هر وزیر، رئیس او والی پرته له خپلو خپلوانو او تربرونو بل څوک ورسره مقرر کړی دی. تا تو ورشه د رایو صندوقونه وګوره چې هر چا پرته له خپل تربوره بل چا ته رایه اچولې ده. ته ورشه په ښوونځیو کې وګوره چې هر ښوونکی پرته له خپلو بل چا ته پوره نمرې ورکوي. د دې ټولو مثالونو په لیدلو سره سړی دا نشي ویلی چې دلته پرته له تربګنیت بل کوم معیار شته. په هر څه کې او د هر څه لپاره تر ټولو مهم معیار تربګنیت دی، او بدبختانه چې په خپله د تربرونو ترمنځ په روابطو کې بیا دغه مسله سرچپه کیږي. یعنی د هر تربور په فکر کې دا خبره ده چې تربور کلبور.
د موبایل کمپنۍ د پیسو وهلو بلا چلونه په کار اچوي، او په چل چلې هیوادوال داسې وتوشپل چې په جیب کې هغه د چا خبره یوه ټنګم نه پیدا کیږي.
فخری مسج درته راغی، تو ګوره چې د چا دی.
او تو درېږه که هندي سندره غواړې نو 002 دایل کړئ، او که عربي غواړې نو 005، او که غربي غواړې 00.1 نمبر دایل کړئ. د شبکې له خوا دی.
ته خو هغه هندي سندره راواوروه.
تو درېږه چې 002 نمبر دایل کړم. دا خو یې لیکلي چې د ژبې لپاره 102 کله کړئ.
کلکي کاکا نه،
دا خو وایي چې د پښتو لپاره 150 او د دري لپاره 250 دایل کړئ.
یو نمبر ډایل کا
کاکا. دا خو وایي چې د لوړ غږ لپاره 15 او د ټیټ غږ لپاره 9 کلک کړئ.
کلکي کا
کا دا خو یې کلک میکه. ورکه دي چې دا شبکه
والی
وایي چې د ډاډا سلولو لپاره 203 کلک کړئ.
زه نه غم کلکه.
دا خو دی کلک میکه. او لعنت دی په دې کار. وایي چې د وخت لپاره 503 دایل کوي، او د سهار لپاره 2، د غرمې لپاره 3، او د ماښام لپاره 4 کې کاږي.
یو تڼۍ کې کاږه.
اوف لعنت دې در باندې.
ولې څه وشول؟
وایي مزرعت غوړو کریډت دې خلاص شو.
په خوا به پلرونو او میندو د لور د ورکړې په وخت آن هغې ته ورکړې ګوټي هم په ولور کې حسابول، خو اوس چې خلک عصري شوي نو آن د ایسکریم خوړلو حساب هم ترې اخلي. لکه داسې
سړیه، زما خو خوښه ده، بیا داسې زوم نسم پیدا کولی.
ولې نشي پیدا کولی؟ و ښځې دی کوم داسې صفت لري چې نورې نه لري؟
ډېر ښایسته هلک دی، چې ورته وګورې سترګې کښته اچولي وي، او چې نه ورته ګورې مسک مسک کېږي. ته به وایې چې د دنیا ټولې خوشحالۍ د ده سره دي، لکه د تا تنده یې تروشه نه وي نیولې.
دا خو یې دومره ښه صفتونه نه دي چې سړی لور ورکي. د ما شرمندوکه لږ بد ایسي. هلک باید بیدار، مؤدب او په خبره پوه وي.
زما بیا شرمندک ښه ایسېږي، بې شرمه دې ورک سي.
څه کار کوي؟ چیرته کار کوي؟ او
مور یې ویلې چې غټ انجینیر دی.
ها شرکت لري؟
د شرکت پوښتنه مې نه ده کړې. موږ شرکت څه کوو؟ شای چې لري بیا
شرکت یې مهم دی. شرکت چې ونه لري 2 روپۍ هم نه ارزي، او لور هم نه ورکوم.
ولې؟
ځکه چې اوس یوازې په تنخواه ګزاره نه کیږي. تنخواه خو ایله د خپل آرایش او استایل وشي.
د چا د آرایش؟
د هلک د آرایش.
انجینران آرایش نه کوي. آرایش هغه کسان کوي چې په ډرامو او فلمونو کې کار کوي. مور خوارکه یې ویله چې دومره مصروفه دی چې خپلو ورېښتانو ږمنځولو ته هم وخت نه لري، همیشه جړ سر ګرځي.
ښه ښه، نو داسې ده.
ولې څنګه ده؟
خو همدا جړ ویښتان چې ګرځي، آرایش او سټایل چې وهي، له دې هلکه خیر نشته. د ما خو خوښه نه ده.
کاشکه آرایش وکړي، موږ او دومره تالې.
ګوره و ښځې، که بیا راغلل ورته ووایه چې شرکت لري او که نه، د څه شي شرکت لري او څومره پروژې اخیستې دي. که یې شرکت نه درلوده ځواب ورکه، لور نه ورکوم.
موږ یې شرکت څه کوو چې ته داسې ورته کلکې؟
په هغې خبرې زه پوهېږم، ته یوازې پوښتنه وکړه.
په خیر اغلی خوری، هر کله راسه؟
ښه ده شې، خدای دې په بچو ارمان وباسه.
څه حال مو دی؟
ښه یو شکر دی. د تاسې څه حال دی؟
موږ هم شکر دی ښه یو.
ښه نو خوښه مو شوه که نه؟ زه خو ځواب اخیستلو ته راغلی یم.
وی خوری، ته هم دومره ژر راغلې چې پوښتنه که موږ د هلک پوښتنه کړې وي چې څه ډول هلک دی، شرکت لري که نه لري، انګلیسي زده ده که نه ده، خوب لري که نه لري، څومره وخت د باندې وي او څومره وخت په کور کې وي او دغسې نور.
شرکت خو نه لري او بیا تاسې شرکت څه کوئ وخورې؟
شرکت خو ښه دی، اوس چې انجینیر شرکت ونه لري انجینیر نه دی. او بیا خو د خوږې پلار هم بیکاره دی او ورونه یې هم، چې زمې شرکت ولري ټول به هغه د کار پکښې کوي.
خفه نه شي خورې، تاسې نو لور نه ورکوئ، ځانونو ته کار پیدا کوئ.
لور هم ورکوو او دغه چرتونه هم پرېږدو. څلاوانه خو مو نه ده لویه کړې، په ډېرو نازو او نخرو مو لویه کړې ده. چې ټول عمر ووایه هغه د ایسکریمو پیسې یې نه شي پوره کولی. دومره ایسکریم نه پرې خوړلي دي چې په کوڅه کې به د ایسکریم والا ساز وشغېدی چې دا به بیا وخته یې سرته ولاړه وه او دوه دېرش روپۍ ایسکریمونه بیا په لاس کې وه.
خورې، دا خو یې ښه عادت نه دی، که نه په ایسکریم کې به یې پټه کړم.
ولې ښه عادت نه دی؟ نجلۍ چې ایسکریم ونه خوري هغه نجلۍ نه ده، په دوو توتو مناسي.
که خبره تر ایسکریمه متله وي نو بلو ته به ووایم چې د ایسکریم ماشین ورته واخلي. دا خو څه خبره نه ده.
تاسې چرته ورته اخلي واخلي، خو ما مې د خپل مصرف درته وویل. چې هلک شرکت ونه لري نه ورکوم، چې پاکه او سپینه یې درته وایم.
زه خورې، دا شرکتي دې په تا مبارکه وي، ایسکریم پرې خوره.